د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په دې خپرونه کې موزه احمد شیبر او په تخنیکي برخه کې شمشاد چترن هرکلی کوو. دا خپرونه چې په منځنۍ څپه 12 نیمې په ټول افغانستان کې خپرې شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې نیولی شي. وړاندې جلال آباد ته ځو چې هلته نن د کابل بانک مخې ته چاودنې په لسګونو کسانو ته مرشوب لاړولې ده. دا مسله مو هم څارلې ده چې ولسي جرګه نن کاندید وزیرانو ته د باور رایې د ورکولو لپاره صندوقونه شته خو تر دې دمه بریالي شوي نه دي چې دا کار وکړي. د نورو مطالبو تر درپیژندنې مخکې خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه اورو.
سلام د خبرونو سره ټکی په جلال آباد ښار کې د نن سهار په 14 کې لزګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. ولسي جرګه نن د افغان کابینې پاتې کاندید وزیرانو ته رایه ورکوي. دا په اصل کې د دفاع وزارت لپاره هم کاندید وزیر معرفي شوی ده. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ موافقه ته تر رسیدو پورې به په تهران بندیزونه دوام وکړي. افغانستان خبرونه. په جلال آباد ښار کې نن سهار په 14 کې 22 کسان وژل شوي او څه باندې 50 نور ټپیان دي. د ننګرهار امنیه قومندان فضل احمد شیرزاد د خبرې په تایید سره ازادي راډیو ته وویل چې دا 14 نن سهار شاوخوا 8 بجې د جلال آباد ښار په مخابراتو چوک کې شوي چې ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتی ده. د ښاغلي شیرزاد په خبره چاودیدونکي مواد د کابل بانک دروازې ته مخامخ په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو. اخوا د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کمال ازادي راډیو ته وویل چې د نن سهار له 14 څخه دوی ته 3 وژل شوي او شاوخوا 100 کسان نور ټپیان ورانتقال شوي دي. ویل کېږي د جلال آباد ښار اطلاعات او فرهنګ ریاست ته څیرمه هم یوه 14 شوې ده خو جزئیات نه دي روښانه. د دې خبر د نورو جزئیاتو د اورېدو لپاره له ازادي راډیو سره پاتې شي. ولسي جرګې نن د افغان کابینې پاتې کاندید وزیرانو ته رایه ورکوي. د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمد احمدزی ازادي راډیو ته وویل نن په عمومي غونډه کې کاندید وزیرانو ته د رایه ورکولو په خاطر صندوقونه کېښودل کېږي. ښاغلی احمدزی همدارز وایي د دفاع وزارت لپاره هم عبدالله خان د کاندید وزیر په توګه دوی ته معرفي شوی دی.
دفاع لپاره پرون څلور بجې ماری صاحب جمهور سره ملاقات درلوده. د عبدالله خان په نامه پیلي پېژندوال د دفاع نه د کونر ولایت څخه ده دغه معرفي شوی.
د ولسي جرګې دویم مرستیال ښاغلی احمد زی همدارز وایي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لپاره د کاندید وزیر عبدالباري جهاني د دویم تابعیت د سندونو ستونزه هواره شوي او کېدای شي هغه ته هم د رایې ورکولو صندوق کېښودل شي. د یو درشو تختول شوی افغان مسافرو خپلوانو او مدني فعالانو نن د افغانستان د ملي شورا په دروازو کې ټول شوی او څوک شورا ته نه پریږدي. دغه خلکو ویلي چې یو درش افغان مسافر راخوشي نشي او دولت په دې اړه جدي اقدام ونه کړي ځانونه ته به اور ورته کړي. نږدې 2 میاشتې مخکې د زابل په شاجوی سیمه کې یو درش افغانان د وسلوالو لخوا له موټرو ښکته او وتختول شول چې تر اوسه د ژغورلو هڅو نتیجه نه ده ورکړي. افغان چارواکو ژمنه کړې چې دغه مسافرو د خلاصون لپاره جدي هڅې کوي او تر اوسه پورې ټول ژوندي دي. او وسلوالو کسانو د هغو 50 تنو سرونه پرې کړي چې د چهارشنبې په ورځ په غزنی کې تختول شوي. د غزنی د مالستانو لسوال رامین علي هدایت پرون د فرانسې خبري اژانس وویل چې دا کسان د څارویو د خسرو لپاره له خپلې سیمې وتلي وو. د مالستانو لسوال ادا کړي چې په پیښه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډله لاس لري او فرانس پرېس ته ویلي د دې کسانو جسدونه د جمعې په ماسپښین په مالستان کې وموندل شوي دي. خو د فرانس پرېس په حواله د غزنی د والي مرستیال د دې پیښې په اړه پر وسلوالو طالبانو اچولي. محمد علي احمدي وایي وسلوالو طالبان د دې 50 تنو د ازادي په بدل کې له حکومت د خپل یو شمیر بندیانو د خلاصون غوښتنه کړې و. احمدي ویلي کله چې طالبانو غوښتنې ونه منل شوې د دې کسانو سرونه یې پرې کړل. وسلوال طالبانو یو کومي بلې ډلې تر اوسه پورې د دې پیښې مسؤلیت نه دی په غاړه اخیسته. دا افغانستان مهم خبرونه تر لاندې د مرسته د سیمه ونړي خبرونه مه هېروي. بیا هم خرغلی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ موافقه ته تر رسیدو پورې به په تهران بندیزونه دوام وکړي. جمهور رئیس اوباما پرون جمعه په واشنگتن کې د ایتالیا له صدر اعظم ماتیو رنزي سره په ګډه خبري غونډه کې دا خبره وکړه. موږ موافقه کړې چې تر څو د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ موافقه کېږي پر دې هېواد لګېدلي بندیزونه به په شدت او جدیت دوام ولري. ایران او د نړۍ شپږ پیاوړي هېوادونه یا 15 د اپریل په 2 د تهران د اټومي پروګرام په اړه ابتدایي تفاهم ته ورسېدل. پر دې اساس وروستۍ موافقه به د ایران د اټومي پروګرام د بندېدو په بدل کې پر دې هېواد د نړیوال بندیزونه لرې کړي. وروستۍ موافقې ته د رسېدو لپاره د روان کال د جون د میاشتې تر پایا وخت ټاکل شوی ده. په بل خبر کې اوري چې د امریکا ولسمشر براک اوباما د عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره په ټلیفون د یمن په جګړې په اړه خبرې وکړې. سپینه مڼې وایي ولسمشر اوباما له ملک سلمان سره موافقه وکړه چې په یمن کې د یو دایمي ثبات لپاره سیاسي حل لاره ضروری ده. په یمن کې حوثي اغیان د ولسمشر عبدالربو منصور هادي له پلویانو سره په جګړه دي. تر دې مخکې پرون ایران له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د دوی په وینا د عربستان په مشرۍ بې ګټې هوایي بریدونه باید پر یمن ودرول شي. د اسوسییټډ پریس اژانس په باور د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د ملګرو ملتو سرمنشي ته په یو لیک کې دا موضوع یاده کړې ده. جواد ظریف لیکلی دي په دې بمباریو کې روغتونونه، ښوونځي، سړکونه او غذایي موادو د تولید فابریکې تخریب شوي او د بشري ناورین رامنځته شوی دی. د جواد ظریف وینا د دې بریدونو ستره ګټه ترورستانو ته رسیږي. امریکا ولسمشر براک اوباما د خلیج د همکاري شورا د غړیو هیوادو مشران سپینې ماڼۍ او کمپ ډیوډ ته د خبرو لپاره وربللې دي. سپینې ماڼۍ مطبوعاتي دفتر پرون په خبر پاڼه کې وویل چې ولسمشر اوباما بعد د می میاشتې په 13 په واشنگتن کې د کویت، عمان، بحرین، متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان له مشرانو سره وګوري. دوی بعد د میاشتې په 14 په کمپ ډیوډ کې د ولسمشر اوباما میلمانه وي. خبر پاڼه وایي په دې لیدنه کې به ولسمشر اوباما او د خلیج د همکاري شورا د غړیو هیوادونو مشران په خپلو کې نیتی همکاریو پر پراختیا د خبرو ښه موقع ولري. او ټاکل شوی ده چې د فرانسې او روسیې ولسمشران د اپریل په 24 د یوکرین د بحران په اړه خبرې وکړي. فرانسوا اولاند او ولادیمیر پوتین به په ارمنستان کې سره وګوري. د فرانسې د جمهور رئیس مطبوعاتي دفتر پرون وویل چې دواړه ولسمشران به د عثماني ترکانو د واکمنۍ پر مهال د ارمنیانو د قتل عام د سلمې کلیزې په مراسمو کې د ګډون لپاره د ارمنستان پلازمینې یروان ته ولاړ شي. ټاکل شوی ده چې د فرانسې ولسمشر په یروان کې د ولسمشر پوتین سره تر لیدو دوه ورځې مخکې په پاریس کې د یوکرین د ولسمشر پترو شینکو سره خبرې وکړې. او د افغانستان سیمه نړۍ مهم خبرونه.
اساسي رادیو په منځني صف د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام په جلال آباد کې د نننۍ خونړۍ چاودنې د ټپیانو حال اخلو. په کابل کې تمه ده چې ولسی جرګه کاندید وزیرانو ته د باور رای لپاره صندوقونه کیشته. د افغانستان د لوی درستیز په ویاړ نن په پاکستان کې یو شاندار غونډه جوړی شي. په دې اړه مو د یو پخواني پاکستاني فوجي چارواکي نظر اخیسته.
افغانستان بلاد به فوج سر مخکری چې هغه دلته راځي او مشر ما په کاکول کې جوړیږي دا خو د ښه تعلقاتو یو علامت دی.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام هم لرو.
کله چې هوا ګرم شي وګونه خارش پیدا کوي، خصوصا هغه کسان چې په مرطوب هوا کې ژوند کوي.
د ننګرهار امنیه قمندان وایي چې د کابل بانک مخې ته نننۍ چاودنه د 22 کسانو د وژلو باعث شوې ده او تر 50 ډېرې ټپیان کړې دي. دا کسان اکثریت یې ملکیان دي او البته اکثریت ځکه وایم چې لا هم تحقیقات نه دي شوي چې کوم یو پوځي هم پکې شته او که نشته. روغتیایي چارواکي د وژل شویو کسانو شمیر تر دې لوړ ګڼي. له جلال آباد له روغتونه د ازادي راډیو خبريال شاه محمود شینواری دغه اوس په ټلیفون را سره دی. شینواری صاحب، د وژل شویو کسانو شمیر د روغتیایي چارواکو په وینا څو تر رسیدلی؟
مننه. لکه څنګه تاسو چې یادونه وکړه، دغه چاودنه چې نن شاوخوا 8 بجې د جلال آباد ښار د مخابراتو څلورلارې سره د نږدې د کابل بانک مخې ته شوې وه چې دلته سهار ډېر زیاته ګڼه ګوڼه وه. خلکو غوښتل چې د بانک څخه خپل تنخواه یا پیسې را واخلي، نو ګڼ شمېر خلک وو. او دغه چاودنه چې کله شوې ده، د قومندانۍ معلومات چې کوم ورکړل، هغه تاسې هم وویلی چې 200 وژل شوي وو او 50 زخمیان وو. اوس موږ دغلته د ننګرهار سیتامیت راغلو، دلته له نږدې نه مو دغه د زخمیانو حالات ولیدل. روغتون په بشپړه توګه باندې ټولې خونې د زخمیانو څخه ډکې دي، ان تر دې حده پورې چې ځینې زخمیان نورو شخصي کلینیکونو ته هم استول. د روغتیا رئیس وایي چې دوی ته تر اوسه پورې 3 جسدونه د پیښې له ځای څخه ورته راغلي دي او شاوخوا سل یا څه باندې سل تنه زخمیان ورته راوړل شوي دي. دغه اوس هم زه چې په روغتون کې ما خلک خبر شوي، دغه دردونکې پیښې نه چې دلته زیاتره ملکي خلکو ته پکې تلفات اوښتي دي. د ویني بانګ مخې ته ځوانان یو قطار ولر دي چې دغه ټول اغلی دي پر اداکار ډول باندې دغه زخمیان ته وینه ورکوي. اوس مزه دغه ته چې کوم ځای کې ولاړم دغه یو سپینګیرې کاکا چې دی هم دغه پیښې نه خبر شوی دی غواړي هغه زخمیان چې هغه په دغه پیښه کې زخمیان شوي دي غواړي چې وینه ورکړي. د ده نظر به راواخلو چې دوی څنګه راغلي دي.
چرواکی باید مظلوم خلق دی ماشومان دی پکی نو منگا غواړو چې د خلکو ته اینه ورکو. دغه دې دردناک په خاله ټول زخمیان پراته او دغه حالات کې باید موږ تاسو ته دغه باندې ټول ځکه خپه شو. نو زه غواړم چې خپله دینه ورکوم او د هر کوم لار دی موږ ورګي موږ کتا کتا ولاړ یو دینه ورکوم خپل.
نو تاسو نن سیمه یو مسله چې ډیره مهمه ده د دغه پیښې په تړاو باندې د وسوال طالبان وایي چې ګلاب جاي چاري کني ولې واغه په دې پیښه کې خپل نو کتان لا نرل راتل او ول چې دې پیښه مسؤلیت په غاړه نه اخلي.
شنوار صاحب دا کوم کسان چې وژل شوی دي تاسو معلومات کړی دي ل امنیتی چارواکو چې څو کسان پکې ملکیان دي تقریبا
او تر اوسه پوری روغتیا مسولینو او امنیت منانې چارواکو دا نه دی ویل چې دي څونه نظامی خلک دي خو سیمه کې چې موږ مرکی خلکو سره وکړي زیاتره ملکی جامو کې دي یعنی زیاتره برخه سلکی کې چې ملکیان دي او خو کته هم که نظامی یا دولتي کارمندان هم وي ولې د ما شخصي لوقاته شغلې دي په نظامی لباس کې څوک نه و ټول ملکیان ول کېږي خو بیا هم دا لا مشخصه نه ده چې بلې کې به څومره نظامی یا دولتي کارمندانو.
مننه شما مو چنوار د ازادي راډیو خبريال وو په جلال آباد کې د نننې چاودنې د قربانيانو شمیر 33 تنو ته رسیدل دی او تر سل ډیر کسان ټپيان شوی دي.
ژوند ازادي
خزینه تر اجازه نور کې چې د بشه تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
زه یې مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
تمه ده چې د افغانستان ولسی جرګه نن په کابل کې یو شمیر وزیرانو ته د اعتماد د رای د ورکولو لپاره صندوقونه کیشته خو لکه څنګه چې مو مخکې درته وویل په دې برخه کې یو خند رامنځته شو دی. زما همکار قسیم سلمل دغه موضوع څاري او دغه وس د ازادي راډیو د کابل استودیو را سره دی. سلمل صاحب مشکلات په څه کې دي؟
بلې شي بر صاحب سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه غونډه د ولسی جرګې نن پیل سوله او د غونډې په پیل کې ځینې مشکلات د اطلاعات او فرهنګ وزارت د کاندید عبدالباری جهانی د دوهم طبیعت پر ارتباط باندې رامنځته سوه. د غونډې په پیل کې د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر د ښاغلي جهانی د دوهم طبیعت د پرېښولو په اړه د بهرنی چارو وزارت یو مکتوب ولوستی. نو ښه دی چې دا موضوع د خپل ظاهر قدیر په اواز سره واورو.
بنابر زقی وقت موضوع ترک تابعیت محترم عبدالباری جهانی طی تماس تلفنی با سفارت محترم ایالات متحده امریکا مقیم کابل مطرح گردید. آن سفارت محترم در پاسخ یک بار دیگر یادداشت مورخ 13 اپریل 2015 خیش را در ارتباط با ترک تابعیت مضاعف محترم جهانی تایید نمودند و اظهار داشتند که آقای جهانی صرف با ویزا می تواند به ایالات متحده امریکا سفر نماید.
بله شبر صاحب همدا موضوع چې د بهرنی چارو وزارت واسي د ټلیفون لاله د موضوع تعقیب کړي او ویل دي چې د امریکا سفارت په ټلیفوني تماس سره دوی ته دا تایید کړي دي چې عبدالباری جهانی خپل دوهم طبیعت پرې شي دی. دا موضوع د دینو وکیلانو لخوا رد سواله او خو خپل اعتراضونه څرګند کړه. یو له همدغه وکیلانو څخه حفیظ منصور
پروسه کار جناب عبدالباری جهانی آغاز شده مکتوب سلب تابعیتش نامده. من نمیتونم با های سلطان خیری یک پاسخ بگویم، با احمد سیر مهجور دیگه پاسخ بگویم، با نورالحق علومی دیگه پاسخ بگویم، با شازمان بیوندی دیگه پاسخ بگویم و اینجا بیایم یک بام و دعوا رفتار بکنم.
لدی وروسته د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی همدا موضوع عمومي جلسې ته مطرح کړل او عمومي مجلس په اکثریت سره دا تایید کړل چې باید د اطلاعات او فرهنګ وزارت کاندید عبدالباری جهانی نن راسی خپل پروګرامونه تشریح کړي او دغه لپاره هم د نور کاندید وزیرانو ترڅنګ چې جمع تعداد یې 14 ته رسیږي د باور یا عدم اعتماد لپاره صندوقونه کښول سي. په ورته وخت کې شیبر صاحب نن د پارلمان مخې ته لسکونه کسانو چې په دې کې عام خلک او د هغه یو شو مسافرو تشتول سو مسافرو کورونی هم شامل دي چې څموده مخکې تقریبا 2 میاشتې مخکې د کابل کندهار پر لوی لار تشتول سو دوی د پارلمان مخ ته ټول سو او د پارلمان دروازې تړلې وي. البته دوی اعتراضي غونډه جوړه کړې و او دوی ویل ترڅو چې دغه یو د شو مسافرو د برخلیک پرته باندې دوی ته معلومات ورنه کړل سي او اقدامات ونه سي، دوی به اجازه ورنه کړي چې وکیلان پارلمان ته راسي او یا هم کاندید وزیران راسي او پارلمان خپل پروګرامونه تشریح کړي.
سلیمان صاحب تاسو چې تم د شپارس کاندید وزیرانو ته د اعتماد یا عدم اعتماد د رای د اخیستلو لپاره صندوقونه کې شودل شي، همدارس د ولسی جرګې دوهم مرستیال چې نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د دفاع وزارت لپاره هم یو کس کاندید شوی دی، څرنګه هغه ته به هم رای ورکړل شي او یا هغه به هم وتوانیږي چې خپل پلانونه نن ولسی جرګې ته تشریح کړي؟
په دې ارتباط باندې تر اوسه پرې جزئیات نه دي خبره سوې. ممکن روسه یو حکومتي چارواکی راسي، یعنی دقیقا دا موضوع نه ده تایید سوی چې نن به د دفاع وزارت لپاره هم کوم کاندید ولسی جرګې ته معرفي شي او کنه. خو د فعلا لپاره فقط د همدې 14 کاندید وزیرانو په ارتباط باندې معلومات خپره سوي دي چې نن به راځي او بالاخره د هغوی لپاره به د اعتماد یا د رد لپاره صندوقونه کښېښول کېږي.
دغو وزیرانو ته، دغه 14 کاندید وزیرانو ته، د اعتماد او یا عدم اعتماد د رای ورکولو بهیر به کله پیل شي؟
فعلاً پر همدې باندې بحث جریان لري، ځکه چې لا هم تر اوسه پورې ټول وکیلان پارلمان ته نه دي حاضر شوي. لکه څنګه چې مخکې مو وویل، په ورته وخت کې د پارلمان مخې ته شاوخوا ته اعتراضي غونډه ده، نو ټول وکیلان نه دي حاضر شوي. همدا پروسه اوس هم جریان لري، ممکن په څو شیبو کې بالاخره دا پروسه هم پیل شي.
قسیم سولمل، مننه. د کابل نن ورځ ورځپاڼو هم وزیرانو ته د اعتماد یا عدم اعتماد د رای د ورکولو مسله د یو شمیر نور مسایلو ترڅنګ څیړلې ده. اسدالله الدین دغو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننې یو ورځپاڼه خپل مطالب د ولسی جرګې لخوا کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکولو او د بدخشان د جګړې په اړه د کورنۍ چارو د وزیر روسیو څرګندونو ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي چې ولسی جرګه، کاندید وزیران او فشار. په سرمقاله کې راغلي چې د کاندید وزیرانو له لیست څخه داسې ښکاري چې یو شمېر مسلکي دي، خو ځینې نورې بیا د سمت، ګوند، ژبې او نورو ورته ځانګړتیاو له امله ټاکل شوي دي. د سرمقاله لیکوال وایي ولسي جرګه د حکومت لخوا تر سخت فشار لاندې ده ترڅو دغو کسانو ته رایه ورکړي او حکومت له سرپرستانو خلاص شي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي د خلکو انتظار دا دی چې کاندید وزیرانو ته د رای ورکونې بهیر ډیر ونه ځنډیږي. په دې مطلب کې راغلي چې د ولسي جرګې لخوا د ټولو کاندید وزیرانو تایید ستونزمنه موضوع ده، ځکه چې حکومت د تیر په شان په ولسي جرګه کې نفوذ نه لري. سرمقاله لیکونکي ویلي د ولسي جرګې غړي باید د کاندید وزیرانو په وړاندې له شخصي او سلیقوي چلند ډډه وکړي او هغوی ته د مسلک او وړتیا له مخې رایه ورکړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې د کورنیو چارو د وزیر نورالحق علومي په حواله لیکلي چې په بدخشان کې د ملي اردو د سرتیرو د وینو غچ اخلو. په مطلب کې وړاندې لیکل شوی چې د فیض آباد امنیتي ځواکونو ته د کورنۍ چارو د وزیر لخوا امر شوی چې د امنیتي ځواکونو بدل واخلي. په مطلب کې لیکل شوی چې د بدخشان امنیتي ځواکونو ته د کورنۍ چارو د وزیر لخوا دا دنده هم ورکړل شوی چې په دې ولایت کې د میشتو کورنیو او بهرنیو مخالفینو په وړاندې جدي اقدام وکړي. ملي ارمان ورځپاڼې هم په دې اړه یو مطلب کې لیکلي چې د بدخشان په وروستۍ خونړۍ پیښه کې بهرنیو جنګیالیو لاس درلود. په مطلب کې د کورنیو چارو وزارت د ویان صدیق صدیقي په حواله لیکل شوی چې د جرم او وردوج ولسوالیو اوسیدونکي هم د بهرنیو جنگیالیو له فعالیته په تنګ او اندېښمن دي. په مطلب کې راغلی چې د کورنیو چارو وزارت په بدخشان کې د بهرنیو جنگیالیو کره شمېره نه څرګندوي، خو د بدخشان د چارواکو په حواله پکې لیکل شوي چې بدخشان په شمال کې د بهرنیو جنگیالیو په لویه اډه بدل شوی دی.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
د افغانستان لوی درسیز نن هم په پاکستان کې دی. ستر جنرال شیر محمد کریمی پرون د پاکستان لوی درسیز جنرال راحیل شریف سره د سیمې د امنیت او ثبات په اړه خبرې وکړې. په دې غونډه کې چې په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ په مرکزی دفتر کې وشوه، د پاکستاني رسنیو په وینا په ځانګړي ډول د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولي پوښتو د امنیت موضوع وڅېړل شوه او په دفاعي برخه کې د همکاریو پر زیاتېدو او د اړیکو د پراخېدو پر موضوعاتو ټینګار وشو. د افغانستان د لوی درسیز د پاکستان سفر دوه ورځنی دی چې نن به پای ته ورسیږي. دا په نږدې څلورو میاشتو کې د ستر جنرال کریمی د پاکستان دوهم سفر دی. تیر ځل په ډسمبر کې دی پاکستان ته وروسته تر دې ولاړ چې په پېښور کې طالبانو پر پوځي ښوونځي برید وکړ او 150 کسان یې ووژل چې اکثر یې زده کوونکي وو. تمه ده چې ستر جنرال کریمی نن د پاکستان په مهم پوځي مرکز کاکول کې د یوې غونډې مشر میلمه وي. دغه میلمتوب څه اهمیت لري؟ د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال عبدالحی کاکړ په دې اړه د پاکستان د پوځ له پخواني چارواکي سعد محمد خان سره مرکه کړې. د مرکې په پیل کې سعد محمد خان وویل
افغانستان به دا لومړی د فوج سر لښکري چې هغه دلته راځي او مشر میلمه په کاکول کې جوړېږي. دا خو د تعلقاتو د ښه تعلقاتو یو علامت دی.
خو اوس بریګیډر صاحب تاسو وګورئ، دا آیا د دې تعلقاتو د نزدېکت وجه نړیوال فشار دی کنه؟ پاکستان او افغانستان په منطقي توګه د نتیجې ته رسیدلي دي چې نور تعلقات شکول دي.
زما په خیال باندې بیرونی فشار هم دی، ځکه چې پاکستان په دې کې بالکل یوازې شوی. یورپ او امریکا چې کوم دي مغربي ملکونه وته وایي هغه هم په پاکستان باندې کې فشار وو. داسې چین زما په خیال باندې هم د دې نه ډېر اوس پاکستان سره په خبره باندې فشار اچي. زاسه پر احراز خو نه چي، خو ما په خیال باندې خبره تر کې به خامخا فشار اچي، ځکه چې د چین خپل چې کوم مغربي صوبه زنجیانګ دی هغه متاثر کېدی شي د دغه نه د چې کوم دا انتها پسندیده. او بل افغانستان کې د چین چې کوم ډېر دغه سرمایه‌کاری ده، نو زما په خیال باندې د دې دغه هم یو وجه کېدی شي. بل چې کوم د مثبت هغه اشاره ورکړې چې کوم دا نوې افغان حکومت راغې، نو زما په خیال باندې او دلته پاکستان کې هم یو داسې قیادت سیاسي او فوجي راغې چې هغې زاره چې کوم دغه وو پالیسۍ هغه نه لږو د کناره کشي اختیاري زدانه هم چې مکمل دي. فلحال شکوک و شباب به خامخا د پاکستان او افغانستان به هم وي.
خو بریګیډر صاحب یو بل پوښتنه دا راپورته کېږي، په افغانستان کې ځینې خلک دا شک لري چې پاکستان چې دا اوس کوم علامتي اقدامات کوي لکه د کریمی صاحب پاسینګ اوټ پریډ ته تلل یا نور، دا یوازې نړیوال مطمئنه کول دي، خو د پردې شاته هم هغه پالیسي پر مخ وړي چې کما وا
ور دغه تشویش چې کوم دی هغه هغه سره ما دغه هم درتشته دي. هغه ځکه چې دغه تشویش چې کوم دی نو هغه بیځای نه دی. پاکستان وروسته د سلوي خپل کال کې داسې پالیسي اختیار کړې چې هغه افغانستان کې دغه ته ډېر نقصان رسېدلې دي، نو دغه تشویش بجا دی او جایز دی. اگر افغانستان ته هم داسې دغه شته دی یو کیفیت شته دی، ذهني کیفیت شته دی چې هغه پاکستان ته په ښه نظر باندې نه ګوري، که پاکستان ښه اقدامات وکړي هم هغې د پاکستان سره یو دغه لري بغض او کینه لري. داسې ګروپونه شته په افغانستان کې، او اشرف غني صاحب چې کوم دی نو یو ډېر لوی رسک اخیستی دی چې هغه پاکستان وخته دا قدمونه پورته کړي دي درنه مزاحمت ډېر وو. اوس دا پاکستان باندې لازم دي چې هغه په افغانستان کې د امن کوششونه لري چې کوم دی تقویت ورکړي، د هغې پشتمایي وکړي.
د پاکستان د پوځ پخوانی چارواکی سعد محمد خان.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از 7 شام تا 7 صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
دا امریکا غد آشنا را دونه
د سهار لوو د ماشام تر او بوجو پوری بیا ازادي رادیو په منځني سپد ول شپږ نوي پټول افغانستان کې اوریدل شي د ازادي رادیو اوریدونکو پیغامونه تر لسمه بجو مختخ پرو اس ام اسونه البته تر لسمه بجو مختخ پرو تاسو کولی شئ چې د جلال آباد د پیښه په ارتباط ازادي رادیو ته اس ام اسونه راوستوي څو د اس ام اسونه خبره کړو خو اوس یو مسله راخلو دی به افغان ممثل یو افغان ممثل وای په افغانستان کې د شوزو د حقونو لپاره ل د غواړي چې د سریالونو لاري کار وکړي د لینا علم راتون کې سریال د شیرین قانون د شوزو پر ټولنیزو قضایي او کورنیو سنسور اثرخي لینا علم دا یو ښه زمينه غني چې د ته برابر شوي چې افغان شزي د سریال لاري وو پوهوي چې د حقوقي قضایي حقونه څه دي په دغه نور جزئیات تملالي بشیر پورا پورکی
د 2011 کال د تومسن رويټرز بنسټ د سروې لمخې افغانستان د شوزو لپاره په نړۍ کې تر ټولو خطرناک هیواد دی خو افغان ممثله لینا علم وايي په افغانستان کې د شوزو وضعیت تغیر کولای سي او دا هغه وخت چې خلک د تغیر په دې پروسه کې پرسته امکاناتو سره مثبت ونډه واخلي میرمن علم وايي که هر څوک لبیری په کور کې کښینی په ټولنه کې به بدلون څه وړ راځي د میرمن علم په وینا د شیرین قانون سریال چې د شتو د حقونو په اړه جوړیږي او دا یې مرکزی کرکټر لوبوي څخه لبیری حتی نارینه کارکونکو بیرته خپل نمونه ایستلی خو دا وایي چې د خپل کار لاره د شتو د حقونو په برخه کې په افغان ټولنه کې بدلون راوستل غواړي
زموږ ټولنه دودیزه ده خو زما په فکر ورو ورو موږ باید ځینې رواجونه مات کړو که هغه د قلم له لارې وي که د رسنیو له لارې او یا که د سینما او ټلویزیون له لارې وي دا په دې معنی چې موږ باید له یو ځای پیل وکړو موږ نسو کولی د تل لپاره چپ پاتې سو په داسې حال کې چې لاره سته او امکانات یې سته
میرمن لینا د شیرین قانون د سریال په اړه وایي د دې سریال موضوع د شوزو پر ستونزو راڅرخي او کیسه د شوزو پر ټولنیزو قضایي او کورنۍ ستونزو متمرکزه ده د شیرین قانون سریال یو استرالیایي کیسه لیکونکی ماکس واکر لیکلی ده
د دې سریال اصلي هدف دا دی چې د شوزو پوهاوی وکړي د دې سریال په کیسه کې راغلي هغه وخت چې شوزي په ټولنه او کورنۍ کې ستونزې ولري په دفترونو کې چې کار کوي او له ستونزو سره مخامخ سي نو کولی سي د قانون او محکمې له لارې خپل حقوق وړي او ترلاسه کړي
د بخښنې د نړیوال سازمان د وروستي راپور له مخې په افغانستان کې د شوزو د حقونو مدافعین له بیلابیلو خطرونو سره په داسې حال کې مخامخ دي چې چارواکي د ستونزو ته سم پام نه کوي په داسې حال کې چې نړیوالې ټولنې د میلیونونو ډالرو په لګښت په افغانستان کې د شوزو د حقونو لپاره پروژې او پلانونه پلي کړي د څېړونکو په وینا دا ټولې لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ دي میرمن لینا وایي
زه پوهیږم چې کیدای سي له زیاتو تهدیدونو سره مخامخ سم کیدای سي ژوند مې له خطر سره مخامخ سي دا به وي حتی هغه وخت چې زه د سړک پر سر په دې سریال کې کار کوم زه بیریږم خو کیدای سي زه قرباني سم کیدای سي بل څوک قرباني سي خو موږ باید دا قرباني وکړو بل کومه لار لرو
میرمن علم وايي دا له هغو شوزو څخه یو چې څو اونۍ مخکې د قهرجنو خلکو لخوا د قران کریم د سوځولو په تور په وهلو وجل سي فرخوندې جنازې پر خپل اوجو واخسته او خاور ته وسپارله دا دغه پیشه د رواجونو د ماتولو یو بیلګه بولی او وای د ټولنې د ناخوالو پر ضد باید ژغ پورته سي او دغه سریال یو غوړه لار او ښه زمينه بولی چې د ته برابر ده چې شدو ته د هغوی د حقونو په اړه خپل ژغ ورسوي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي
عبدالوسید هلمند لګرمسیر څخه لیکي د جلال آباد نننې 14 په کلکه غندم له حکومت غواړم چې د پیښه عاملان ونیسي حکمت الله حماس بیا لیکي د جلال آباد برید نه د انسان کار دی نه د مسلمان عبدالناصر خپلواک له هلمند لیکلي دي د ننګرهار د پیښه عاملان دي لسره کلمه تیر کړي اسدالله حقمل له کندهار لیکي که طالبان د جلال آباد د پیښې مسولیت په غاړه نه اخلي بیا هم دوی مسول دي ځکه چې دوی دغه پیښو ته بستر غوړولی عبدالرحمن له اورزګان لیکي د جلال آباد چاودنې ته اشاره کوي عبدالرحمن له اورزګان او بیا لیکي انسان داسې کار نه کوي چې بېګناه خوار خلک په وینو ولړي غلام دستگیر له لشکرګاه څخه لیکلی دی. د جلال آباد پیشي ټپیانو ته عاجل شفا غواړم او شهیدانو ته له خدای پاکه د جنت خوشتنه کوم. شفی زادران د خوست له نادر شاکور څخه لیکلی دی، جلال آباد بیا مو زړونو ته ټکان راغی، په غم کې مو شریک یو. ظاهر له هلمند لیکي، د ننګرهار بیرحمانه پیشه داسې پیشه اوس په افغانستان کې زیاتې سوي دي، ولې موږ باید توبه وباسو. نورو ګڼو اوریدونکو هم د جلال آباد په پیشه باندې خپل تاثرات د اس ام اس له لارې ازادي راډیو ته څرګند کړي. لس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه اورو.
د ننګرهار د عامې روغتیا چارواکي وایي د نن سهار له چاودنې درې دېرش مړي او څه باندې سل ټپیان روغتونونو ته وړل شوي دي. نن سهار د ننګرهار په مخابراتو چوک کې چاودنه شوې ده چې ګڼ شمېر کسانو ته یې مرګ ژوبله اوښتي. ولسی جرګه نن د افغان کابینې پاتې کاندید وزیرانو ته رایه ورکوي. د پتاسل کې ده چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لپاره کاندید وزیر عبدالباري جهاني نن خپل کاري پروګرامونه تشریح کوي. د یو دیر شو تختول شوی افغان مسافر خپلوانو او مدني فعالانو نن د افغانستان د ملي شورا په دروازو کې ټول شوی او څوک شورا ته نه پرېږدي. دوی وایي که دغه مسافر را خوشي نشي او دولت پر دې اړه جدي اقدام ونه کړي، ځانونه ته به اور ورته کړي. امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ موافقې ته تر رسیدو پورې به په تهران بندیزونه دوام وکړي. د بلې خوا امریکا ولسمشر باراک اوباما د عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره په ټلیفون د یمن په جګړې په اړه خبرې وکړې. ولسمشر اوباما له ملک سلمان سره موافقه وکړه چې په یمن کې د یو دایمي ثبات لپاره سیاسي حل لاره ضروري ده. او ټاکل شوی ده چې د فرانسې او روسیې ولسمشران د اپریل په 24 د یوکرین د بحران په اړه خبرې وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پرژنمي په ټول افغانستان کې اوري. عراقي چارواکي وایي چې د دې هېواد د پخواني دیکتاتور ولسمشر صدام حسین مرستیال عزت ابراهیم الدوري د شنبې په ورځ د دې هېواد په مرکزي سیمو کې په عملیاتو کې وژل شوی دی. جزئیات فرشتې جلال زوی پراپور کې.
د عراق په مرکزي سیمو کې یو شمېر ملکي او پوځي سرچینې باور څرګندوي چې عزت ابراهیم الدوري غالبا د دې هېواد د صلاح الدین ولایت په تلال حمرین غرونو کې وژل شوی دی. د تلال حمرین په نوم د غرونو دا سلسله د صدام حسین د پلرني کلي تکریت په ختیځ کې پرته ده. ابراهیم الدوري چې یو مهال په خپل سیمه کې د یخ ټوټې خرڅولې، ډېر خلک د یخ سړی په نوم پیژني. په عراق کې د صدام د رژیم تر سقوط وروسته امریکایي ځواکونو په هغو قطو کې چې د پخواني رژیم د لوړ رتبه مامورینو د پیژندګلوۍ لپاره چاپ شوي وې، عزت ابراهیم الدوري ته د پشې پاچا لقب ورکړی و. د عراق یو لوړ رتبه جنرال حیدر البصری د جمعې په ورځ د دې هېواد دولتي ټلویزیون ته وویل چې الدوري او د هغه نه تنه ساتونکي د عراقي ځواکونو او شیعه ملیشو په ګډو عملیاتو کې وژل شوي دي. د عراق د صلاح الدین ولایت والی ویلي چې امنیتي ځواکونو پر هغه کاروان حمله کړې و چې الدوري او د هغه ساتونکو پکې وو، او درې تنه چې انتحاري حمله ته تیاری نیولې و هم وژل شوې دي. د صلاح الدین والی زیاته کړې چې الدوري د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې د جوړېدو د پلان اصلي طرح وو. د عراقي چارواکي ویلي چې د سیمې امنیتي ځواکونو ته خبر ورسېدلې و چې په دې کاروان کې وسلوال کسان شته، خو دوی نه پوهېدل چې ابراهیم الدوري به هم پکې وي. دا اول وار نه دی چې د عراق دولتي ځواکونو د صدام حسین د رژیم د دغه لوړ رتبه مامور د وژلو ادعا کوي، خو ویل کېږي چې دا ور بدل دوري په نوم موندل شوی جسد د هویت د لاس څرګندېدو لپاره د ډي ان ا معاینې ته واستول شي. په تکلیف کې یو شمېر عیني شاهدان وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالو کسانو تیر کال د شار تر نیول وروسته د صدام حسین او الدوري عکسونه پورته کړي وو. الدوري په سیمه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي سنی ډلې د فعالیت تر پیل مخکې د بغداد د شیعه رژیم پر ضد تخریبي فعالیتونه هم رهبري کول. خو د صدام حسین د باس ګوند پخواني ویاند حضیر حسین المرشدی یو عراقی تلویزیون ته ویلي چې دغه رپورټونه ناسم دي چې الدوري وژل شوی. الدوري د باس ګوند له عمده غړو څخه و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشام لوو د سهار تر پورې بیا ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنمي او بخښي له سهار لوو د ماشام تر پورې بیا ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنمي په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو تر هغه مخکې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د نامنویو په ارتباط فریبا ظاهر یو تحلیلي راپور وړاندې کوي.
سره لدی چې په بدخشان ولایت کې هیڅ ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفینو په لاس کې نه ده، خو دغه ولایت د افغانستان په شمال کې د نورو ولایتونو په نسبت ناامن بلل کېږي. دا خبره نوې نه ده چې امنیتي ګواښونه د افغانستان بېلابېلو برخو په تیر بیا شمال ته چې مخکې تر نورو زونونو نسبتا امن و غځېدلی دی. له کندوز، تخار، فاریاب، جوزجان، بلخ، بغلان او ځینو نورو ولایتونو څخه د ناکراریو راپورونه ورکول کېږي او د خلکو شکایتونه راپورته سوي، خو په بدخشان کې تر نورو شمالي ولایتونو د ناامنیو د ډېروالي سببونه څه دي؟ دا پوښتنه مې د افغانستان په ولسي جرګه کې د کورنۍ امنیت د کمیسیون لغړی سالم محمد څخه وکړه.
بدخشان مستقیما عمومي لارې د دوی لپاره کېدای شي چې دغه د چترال نه نیولې د تاجکستان او د ازبکستان په دغه د لپاره ډېره یوه لنډه او ساده لاره ده چې هم چین ته هم تاجکستان او ازبکستان دې ته رسېږي، کې یو ډېره غرنۍ علاقه ده. نو ربط احمد هم ډېر ساده او اسان کېږي په لاره کې، هم داسې پوسټي او داسې د مخنیوي هم څه نشته. که سړی وګوري دی کولی شي خپل انتقالات او خپل امکانات او خپل کړولو په دغه طرف باندې تنظیم کړي.
سلیم محمد زیاتوی که دا مسله جدي و نه ګڼل سي نورو شمالي ولایتونو ته ګواښ ډېرېدای سي. د ده په خبره شمالي سرحدي ولایتونه نه یوازې د آزاد تګ راتک بلکې له نورو هم سرحدو هیوادونو څخه د نویو کسانو د جلب او جذب لپاره د وسلوالو مخالفینو لپاره مناسب دي.
دغه د مخالفینو یو لوی مرکز ګرځېدی شي، ځکه لارې سرحدات یې خلاص دي، آزاد دي. دوی دپاره ډېره اسانه او ساده لاره دغه ده چې دوی سرحدي ولایتونو کې چې رفت آمد کولی آسان شي، تګ راتګ کولی شي، کله په افغانستان نظام د خوانو زور راشي دوی کولی شي په سادګۍ سره تاجکستان ته واوري، سادګۍ سره ازبکستان ته واوري، ترکمنستان ته واوري، یا د هغې ځنه ښه نوي جلب او جذب کولی شي د راتلونکي نظام د خرابېدو دپاره د خپل فعالیتونو دپاره.
افغان امنیتي چارواکي په دغو ولایتونو کې د ناکراریو او ناامنیو راپورونه نه ردوي، خو دا هم نه مني چې وسلوال مخالفین دې توانېدلی وي چې په بشپړه توګه ولسوالۍ په خپل کنټرول کې راولي. دا خبره د ولسي جرګې غړي هم کوي، خو وایي په ځانګړي ډول په بدخشان کې د ځینو ولسوالیو یوازې مرکزونه د دولت په لاس کې دي او شاوخوا کلي او لرې پرتې سیمې تر ډېره د مخالفینو تر واک لاندې دي. پخوانی جنرال امرالله امان هم د پوځي چارو له پوهانو څخه دی چې د نورو شمالي ولایتونو پرتله د بدخشان ولایت موقعیت د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو لپاره مساعد بولي. که څه هم جنرال امان د بدخشان د وروستیو ناامنیو سطح دومره ډېره نه بولي چې په رسنیو کې راپورته سوي دي، خو دا نه ردوي چې ځینې بهرنۍ او کورنۍ کړۍ دواړه د خپلو سیاسي او اقتصادي اهدافو لپاره د دې سیمې نارامي غواړي او د ده په خبره لاس پکښې لري.
بیرونی د استخباراتي کړي یا د کار کې به دغه ولایت نارامه کی او بعد سیاسي بهربرداري وشي او بل داخلي مشکلات هم دي لري چې هلته بعضې معدنونه دي د تیګو دي تیګو معدنونه دي چې هغوی نه بچ دوی په خپل منځ کې استفادې ته نه وکړي. یو څه ناڅه د محلي زورواکي دي او څه مثل څه ناڅه هم د محلي قمندانان دي او د هغه کسان دي چې د دغه نه څو استفاده کوي ته نه غلط استفاده کوي. هر کله چې دې لاره کې دولتي قوتونه او دروته موانع جوړېږي دوی بیا د اپوزیسیون او یا د مخالفینو سره بعضې اړیکې نیول کېږي او بعضې استقامتونه د کاري ورکول کېږي د دوی په همکاري او د بعض د اشخاصو افرادو په همکاري باندې بعضې حملات کېږي.
زبیولا احساس بیا یو افغان خبریال دی چې له شاوخوا لسو کلونو راهیسې د افغانستان د شمالي ولایتونو وضعیت څېړلی دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د شمالي ولایتونو وضعیت د تیرو کلونو په نسبت ناامنه ونه باله. احساس وایي یوازې بدخشان نه بلکې نور ولایتونه هم لکه کندوز، تخار، فاریاب او ځینې داسې ولایتونه سته چې د تیر کال په نسبت یې آرام بللی سو، خو دی وایي مخالفینو اوس د تبلیغاتي جګړو هنر زده کړی او غواړي له دې لارې یوه سیمه ډېره نارامه وښیي چې د دې بېلګه د بدخشان د جرم ولسوالۍ وروستۍ پېښې یادوي. خو احساس په همدې حال کې د نشه یي موادو د قاچاقونکو او نورو مافیایي کړیو یادونه کوي چې د ده په خبره د ناامنیو د ډېرېدو ملاتړ کوي.
دا په ښکاره وایم چې د بدخشان ناامني یوازې هغه سرحدري ډله نه ده چې موږ یې په ټوله نړۍ کې یو تعریف شوی دی چې په نورستان یو یا په افغانستان کې وسلوال طالبان یا سیستم چې ناامنۍ د لرې د کچه روان دلته د نشه یي توکو قاچاق او د انسانانو د قاچاق خبره هم په بدخشان کې ده ګرمه ده او د دې نښې هم هلته لیدل شوي دي. دا هماغه یو له هغو اړخونو څخه دی چې دغلته ناامني سپوس کوي، یعنی دغه د ناامنۍ معلوم ملاتړ کوي.
دا څرګندونې داسې مهال سوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي د ولسي جرګې په یوه استجوابیه غونډه کې ویلي وو چې د افغانستان شل ولایتونه تر امنیتي ګواښونو لاندې دي. په ټوله کې پر امنیتي ځواکونو یو لوی انتقاد دا دی چې په خپلو کې همغږي نه لري او همدا په بیلابیلو عملیاتو کې د دوی د ناکامۍ او د تلفاتو د ډیروالي سبب ګڼل کیږي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورای سرمون.
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
روختیا د ژوند شتمنی.
با عرض سلام به یکی دیگر از برنامه های صحت از رادیو آزادی خوش آمدین. در این برنامه ما فرشتن دا میزبان شما هستم و روی امراض گوش و گلو صحبت میکنیم. بله دوستای عزیز، در این برنامه دکتر صاحبی ما حسنزای متخصص گوش و گلو در استودیو با ما هستن و در این مورد معلومات میتن. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. ابتدا یک معلومات کلی در مورد امراض گوش و گلو بتن.
تشکر. سلام و احترامات خدمت شما، خدمت بیننده های شنونده های محترم رادیوی شما و همکاران تکنیکی شما. بحث گوش گلو بینی یک بحث بسیار وسیع می باشد، امراض مختلف دهی می باشد. در این اواخر چون در کابل محیط بسیار آلوده می باشد، گرد و خاک زیاد است، بسیاری از امراض گوش و گلو وقعاتش بسیار زیاد شده. چون گوش گلو بینی خصوصا بینی به حیث یک فلتر هوایی در وجود انسان ایفای وظیفه میکنه، وقتی که هوا آلوده باشه، گرد و خاک زیاد باشه، نخست در امراض بینی شروع میشه، التهابات بینی، به تدریج بعدن التهابات گلو و همتو امراض میشه که به پایین به صدر سینه پایین بره، در شش ها امراض به وجود بیاد، بندش بینی با آید شوه و بالاخره سردردی ها که مربوط گوش و گلو میشه، سردردی ها نزد مریض پیدا میشه که تمامی ازی مربوط گوش و گلو میبر.
تشکر دکتر صاحب. علایم گلو دردی چیست؟ علایم ابتداییش؟
بسیار خوب. علایم گلو دردی در ابتدا مریض اگر چون گلو دردی ها در ریزش هم می باشه، در دهی تب بسیار بلند موجود نمی باشه، صرف مریض یک احساس ناراحتی در گلو می کنه، احساس تغییر آواز در گلو می کنه که بعدن به تعقیب از او بالاخره التهابات گلو به وجود میه که در دهی قسمت گلو دردی ها، تب بلند، بلع دردناک، یعنی مریض نمیتونه که غذا رو به صورت درست بلع نمایه و مشکلات بلع نزدی مریض پیدا میشه، درد اعضا، خستگی در نزد اطفال میشه که استفراقات، حتی حملات اختلاجی که به شکل میرگی به طفل عاید میشه، اراز علایم نزد مریض باشه.
تشکر دکتر صاحب. فکر میکنم یک دوست ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
بخشتر در سیده ما اوگونه ندیده اوگونه. سلام علیکم.
سلام علیکم، خوب هستین؟ بفرمایین، بگوین مشکل زنه. تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ بفرمایین.
امی وقتو بدر تو برمازنی ما خوبونه ندید، امی گوشه ما کش که آواز گرم شد باز خرش میکنم، باز نیم خون میره.
اگه بسانه دکتر سایی میدونم که کدام تداری برای ما نشان میتونم. تاسه سوال می ونی ولا صرف تاسه بچه هوا گرمشی غوگونه می خارخ که یا بل؟
بل پز ندیوینه
جی. پز ندیوینه جی؟ دیر که سوال می دیوانی و دیده ورور دی سوال پا مقابل که بدویم چه ریختی هم کله چه هوا گرمشی غوگون خارش پیدا که بی، خصوصا هر کسان چه پا مرتوب هوا که جوند که بی. نو دو رور تا دو مشکل لری چه یا خارش دی غوگ لری او بل هم پزای وینی که گی. نو د دورو ته دا توصیه کړو چې کله چې حمام کوي نو کوشش دی وکړي چې صابون، شامپو او اوبه د په غوږ کې پاتې نشي. دا کولی شي چې مخکې د حمام څخه په خپلو غوږو کې پنبه په واسلین یا بل غوړ شي غوړه کړي او په خپل غوږ کې کېږدي تر څو چې د صابون، شامپو د شی د ده په غوږ کې ولاړ نشي. ځکه کله چې صابون او شامپو د ده په غوږ کې پاتې شوله دا باعث دی یو التهاب یو خارښ ورته ګرځي چې دونه جلوګیري وکړه. او بل د پوښتنه وکړله چې په همدغې ګرمه هوا کې د پزې عینکېږي. رښتیا هم په ګرمه هوا کې چون مخکې مو یاده کړله چې د کابل هوا ډېره ملوثه ده، ګرد او خاک ډېر خاورې ډېرې دي، نو پزه مادر طویلی چه ده فلتر په حیث استفاده کری تا یه وقت پوری ده توان ده دیلری چه ده فلتر کری، یعنی ده خاوری چه په محیط کی دی ده فلتر کهوی و کلا چه دیر خاوری شی نو پزه وچیگی، لکه نور وجود چه ده گرم هوا سر وچیگی هم ده شکل سر پزه هم وچیگی، بالاخره باعث دی وینه گرزی. نور امراض هم شده دی چه پزه وینه کی گی لوار فشار ده خو دور توصیه داده که چه ده ده پزه وینه دیره دائم زی، نو کدهشی چه ایوه تخصصی شفخانه تا چه اغلطه داکتر صاحبان دی گوش و گلویه مراجعه وکرید ده پزه با اینش دینه و کتل شید که ده پزه مشکل وی اغب انشاءالله حل شید. زکر اینه پا دیره نور و مسائل کم زی چه اغب هم باید معلوم شید.
تشکر دکتر سی. برادر ما کریم وطن دوست از ولایت هلمند روی خط هستن. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم. شما و خدمت دکتر سید یک سوال به شما دکتر سید در مورد
بفرمایید. سوالتان رو مطرح کنین، بفرمایید.
سوال ما دکتر سید محترم، امین کسی که در گوش آب برو مثلا چیکار کنه؟ مثلا اگر مثلا حمام کنه یا مثلا آب بازی کنه گوش آب بره، باید خودش باید چیکار کنه که آب بازی از گوش بیرون شود؟ یکی دیگه سوال ما ایسته دکتر سید که وقتی که آدم اگر در جریان روز یعنی یک ساعت دو ساعت را گوشکی هدفون بشنوه، آیا این ضرر داره در آینده های در 24 ساعت دو ساعت بشنوه؟ مثلا بسیار با والیم پایین، یعنی والیم پایین بشنوه، نه آیا این ضرر نکنه در آینده در گوش انسان؟ یا خیر با والیم پایین و دو ساعت در جریان روز. دیگه سوال مثل دفتر سوال میرم میخواد شما سوال کنم دفتر سید، من خودم شخصا جریان کار عرق میکنم، در حالی که واقع سازم باش عرق میکنم بسیار حد زیاد و در جریان کار که میکنم مثلا عرق میکنم. من چی دارید دفتر سید؟ شما چی توصیه میکنم که ما مثلا پیش دکتر مراجعه
کنیم یا کدام
رای دیگه
برای
هر
ذره خود بگویم؟ صدا رقم کنم دکتر بگویم کار البته. بسیار خوب، سوالاتان گرفته شد برادر عزیز کریم جان. یک سوال از
میخواستم زمان که آب داخل
گوش گفتن که زمانی که آب در گوش داخل شود چی بکنن؟ اول خو برای برادر دیگه هم می توصیه را داشتم، وقتی که حمام میکنن باید در گوش خود پنبه بانن، خصوصا کسایی که گوششون حساسیت داره و خارش و این چیزا بعد از همون برش پیدا میشه، کوشش کنن که یک پنبه در گوش خود بانن تا از خود همی صابون و شامپو باعث ایجاد یک خارش، الرژی، حساسیت میشه، از این جلوگیری شوه. و دیگه گفتن که در جریان روز اگه گوشکی ما در گوش خود بانم آیا چی نقصه داره یا نداره؟
بله گفتن حداقل دو ساعت.
بله گوشی متفاوت است، بعضی گوشی هاست که شخص نمیشنوه، این مجبور است که برای خود گوشی بانه.
اینا گفتن رادیو زمان
رادیو. بلکل بلکل بسیار خوب. یک ساعت الی یک و نیم ساعت انشالله قپروا ندارم، اونتا کسایی که به صورت دوامدار گوشی دارن یا برشان نقص پیدا میکنه، چون خداوند گوشه ایتر آفریده که به صورت یکسان صدا یکسان نباشه، یعنی صداهای به فرکانسی های متفاوت به گوش به در وقت ضرر نداره. در غیر از او اگر به صورت متداومی گوش از یک فرکانسی صدا را بشنوه در آینده برشان مشکل پیدا میشه.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما توخی از ولایت زابل ری خط هستن. سلام علیکم توخی صاحب، بفرمایید.
سلام علیکم توخی از زابل ولایت تخصصی رو تماس کن تر طول مخکتاش و محترم دکتر صاحب و منی دکتر منوران.
تشکر برادر، بفرمایید مشکل تانو بگوین.
محترم دکتر صاحب دا پختنه دا زیسی کل تلیفون و رادیو تکوم یا لبل چاکر کوم انفداسی چو دشتی وشی دا غرنی درد آیا دا تلیفون شعاری پر دی غر پر دردان دی تاثیر کهی که نکی او بل کل زموف تا وطن که دا سی پیشی
یو رقم دوا سړي ته ورکړي، داسې غوړه دوا ده وایي دا یې دوې درې شپې په دې غوږ کښې اچو بعد له هغه بیا دا غوږونه پېژندل کېږي. آیا دا طبي طریقه ده، دا یو مسلکي طریقه ده که غیر قانوني ده؟
ډېره مننه تخوی صاحب سوال مې دې ونیوله. دوې پوښتنې وې، تاسې چې کله راډیو اورئ په غوږ کښې درد پیدا کېږي په لوړ آواز سره؟ په هر صورت کې که راډیو وي، که هر شی وي، غوږ تخریشي وي، اذیت کوي، کوشش وکړئ چې که راډیو اوروئ، که هر شی وي، په مناسب آواز سره وي چې انشاءالله درد غوږ نه پیدا کوي. او بل تاسې وپوښتل چې بعضی ډاکټر صاحبان غوږو د پاره دوا ورکوي چې هغه درې څلور ورځې وروسته باید پریمینځل سي. بالکل مخکې د دې نه چې دا دوا مریض ته توصیه شي، د مریض غوږ باید وکتل شي چې په بعضو حالاتو کې په غوږ کې په نورمال شکل سره چې طبي اصطلاح موږه واکس ورته وایو، خو عامیانه خلک چرک ورته وایي، چې هغه چرک نه دی، کلک چرک دی، غوږ بندیي، کلک خبر نه اورېدل کېږي. چې په دې حالت کې باید مریض ته رښتیا هم بعضې دواګانې دي چې هغه په غوږ کې څڅول کېږي، تر څو چې دغه چرک د غوږ نرم شي. وروسته د درې څلور ورځې وروسته کله چې نرم شي، باید یو متخصص د گوشوګلو یا کس چې په گوشوګلو کې کار کوي هغه یې ورته پریمینځي، چون ډېر با احتیاط پروسیجر دی، باید ډېر احتیاط ورسره وشي، تر څو چې د چرک تر څټ د غوږ پرده ده چې خدای نخواسته د غوږ پرده ورسره ونشکېږي. اما بعضو حالاتو کې چې د غوږ څخه نو راځي، چرک راځي، بوی کوي، التهابی حالت دی، په غی حالت کې پرده د غوږ شکېدلی، په دې حالت کې باید غوږ پرې نه مینځل شي. په هر صورت که چیرې غوږ مینځل کېږي، باید یو متخصص ډاکټر د گوش و گلی وي، د هغو په مشوره غوږ پرې مینځل.
بسیار زیاد تشکر ډاکټر صاحب. علایم گوش دردی چی است؟
بسیار خوب، گوش دردی علایم زیاد داره که نزد کاهلا متفاوت می باشه، نزد اطفال متفاوت می باشه. در نزد اطفال چون یا اظهار کرده نمیتونن که گوش درد هستن، اکثر وقت سر خدا شور میتن، دست میندازن، حتی اطراف گوششان اگه ببینین با ناخونهای خود زخمی میسازه. ایره علایم گوش هسته و در کاهلان به میشکل درد گوش نزد مریض میباشه، حتی احساس میکنه که درد دندانش هست، تفکیک کرده نمیتونن، تب میداشته باشه، تا در نزد اطفال اگه دوامدار باشه، نزد از یا اختلاجات به وجود میاد، تا استفراقات و علائم نزدشون میاد.
علتش چیست؟ علت گوش دردی چرا یک شخص گوش درد میشه؟
بالکل تشکر. علت گوش دردی علت های بسیار زیاد داره، میخوایم به صورت خلاصه نزد اطفال و نزد کاهلا براتون تشریح کنم. در اطفال گوش دردی که زیادتر نزدشون پیدا میشه از باعث بندش بینی، از باعث بندش بینی نزد اطفال گوش دردی پیدا میشه، یکی. و دوم ای که به والدین محترم توصیه میسته وقتی که به طفل خود شیر میتن سرش بلند میگیره. بعضی والدین در وقت استراحت که طفل هموار خواه میباشه، در این وقت برشون شیر میته که در این حالت شیر در گوششان میره، گوش دردی نزدشان پیدا میشه. و همچنان چون گوش اطفال بسیار نازک میباشه، وقتی حمام اگه آب در داخلش میمونه و یا صابون شامپو نزدش میمونه، در این حالت هم نزد مریض طفل گوش دردی پیدا میشه.
بله دکتر صاحب، از کلان سالا را بدن بگوین. آل یک دوست ما به اسم اجمل از ولایت کنر روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایید اجمل جان.
دکتر شما در نوشان ده چیز ما یوزوی یده چی اتکالن ده
بفرمایی
ده ده پوزی نیده چی نرا جاری کیگی تقریبا ده میش مخکن که چی دیره اینه داره هر دو میش یا دری میش دیده پوزی نیده چی چه دیده وجه چی شده ایده چی چی شده بلی اصلا معلومات را
ده تاسی تفل چی اتکالن ده تاسی وایی چی ده اخر ده پوزی نوینه دی پا دیر حالاتو که ده پوزی نوینه دی چه پا اطفالو که اکثر وقت موگه تیبی اصطلاح ادینوید ویجیتیشن دهی چه ده پزی تر چرت و اضافه غاک پیدا کیگی چه ده غلط لار ده پزی بندیگی او پز کلا چه بندش و پدو که افرازات رو تولیگی افرازات چه را تول شد دلتا خاور و گرد و خاور دلتا تجمع که پز میکروبی کیگی ده ده گوش و گلول نظره. او بعضی اوقات ده مریضان ده وینه مشکل لری چه وینه که ایت مشکل وی پدیو غول وجه نه هم مریض ده خونی بینی پیدا کیږي او په کاهلانو کې په غټانو کې په لوړ فشار کې په پزه وینه کیږي او همچنان پزه بعضی اوقات دی غټان و پزه لکه څه مشکلات لري په داخل دی پزه کې پرده دی پزه کاغوی په دی حالت کې وینه ورته پیدا کیږي او بعضی امراض دی میکروبی امراضی چې دغه امراض تداوی شي ان شاء الله در وینه به ودریږي.
زنده باشین دکتر. برادر محمد شاه از کابل روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام فرشته جان به شما. سلام به دکتر سیمتونم. یک سلام به انجینر سیتی مره وصل کردن و کمک کردن.
تشکر احمد شاه جان بفرمایید.
دکتر سید ما پاسل در مای خود در یک باغ افتاری میکنم. ما بسیار خونه خوردم گنونده شدم ریزی شدم زکام و امی گنوندردی ما دوام کرد. ما در گفتم که چی سک دکترها سه نفر دکترهای تشخیص بیرون نگفتن میکنن فرنجی شد چند انتیبیوتیکا دادن بسیار قوی قوی امپیسیلین بود و دیگر چیزا بود یونانی چند شما من برای من مفاد نکرد نمیدونم وقتی که من فقط خوش میکنم یک قسم درون رو خشکی میکنم.
تشکر برادر محترم.
درون من خشکی میکنم من وقتی که من همین خوشی میکنه این قسم فکر میکنه جمع دومین خوش که همین همین تکلیف ما یه چرا خواهد شد یعنی سیتار مرسیبه هم پیش از ما مراجعه کردم از این هم دویت کار دارن همو گفیدین بود هم کسیدین بود اگمنتین بود این چیزا بود یه تایده نکردن.
تشکر برادر محترم احمد شاه جان. سوالتان گرفتن گفتین که بار اول خنک خوردم و ریزش شدم و بالاخره گلوم‌دردی برم پیدا شد که تا بال را ادامه داره. راستی هم وقتی که شخص خنک میخوره ریزش میشه، وقتی که بینی بندش پیدا کرد در این حالت بینی التهابی میشه، التهابات ازی بعد دو طرف بینی و در پیشانی دو جو هست، در دو طرف بینی و در پیشانی هم جاهای خالی هست که این بابد در حالت نرمال در این هوا باشد. وقتی که ریزش میشه بعضی اوقاتی قسمت ها میکروبی میشه، دوامدار به صورت دوامدار در این قسمت ها چرک موجود می باشه. وقتی که دیجا چرک باشه، چرک به بینی میه، از بینی بالاخره به گلو میه و مریض دائم دوامدار سلفه می داشته باشه، گلوندردی می داشته باشه و انتیبیوتیک اگه بخورم به صورت موقت یک هفته دو هفته جور میشه، چون منبع میکروب در دیگر جای است و دیگر روز باز میکروب میه و باز گلوندرد میشه. برای برادر محترم احمد شاه جان توصیه ما است که به یک شفخانه که گوش و گلو مسلک شده و جای دکتر صاحب وجود باشه مراجعه بکنه، چون از نزدیک دیده شوه، بینیش مایده شوه و یک اکسری توصیه شوه که همین قسمت هایی را که ما یادآور شدم امکان داره در اینجا چرک باشه. اگر با دوا تداوی شوه با دوا و امکان داره که کت دوا نشه، یک پروسیجر بسیار آسان عملیاتی است که همین قسمت ها شسته میشه و بالاخره وقتی که منبع میکروب گم شد انشالله گلونتان هم به خیر خوب میشه. صرف یک اکسری برای شما لازم است تا که همین اصل مرض مولم شب.
زنده باشین دکتر صاحب. سوالی که پیشتر مطرح کردم تکمیل باقی ماند، علائم گوش دردی در بزرگسالا چی است؟
بالکل در گوش دردی در علائم خود در نزد اطفال و کاهلا یکسان است، منتها امو فاکتورهایی که باعث گوش دردی نزد کاهلا و اطفال میشه فرق میکنه. که در اطفال یادآور شدم بندش بینی و طریق نادرست شیر دادن و ماندن آب در گوش بعضی اوقات نزد طفلا گوش دردی، در کاهلا هم به می شکل میشه، در بعضی اوقات یا حمام میکنن صابون و چیزا میمونه یک خارش گوش می داشته باشه، بعضی اوقات از بندش دوامدار بینی، بعضی اشخاص بندش دوام داره بینی دارن که بالاخره ای چرک به گوششان میرن و گوش درد میباشن. اما قسم که اطفال تب میداشته و جان درد میباشن، بعضی وقت که چرک زیاد شود در گوش متوسط به حساب باشه، چون از نگاه طبابت گوش به سه قسمت تقسیم شده، گوش خارجی، گوش داخلی و گوش متوسط. هر قسمتی که از این باعث میکروب شوه با گوش دردی نزد کس پیدا میشه، منتها به هر صورت معاینه از این لازم است که از نزدیک دیده شوه و اما مشکل اساسی که در هر قسمت گوش است دریافت شوه و در بارش اقدام صورت.
چی خواهد شد؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟ و این کتلی که آمده ایم کل تنظیمای زور است جبری به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت نگوه کلو هم جنگ و جدال است
به حضوری در گوانده هیوات پاکستان و گوری چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه فیصد داده شود.
آزادی پسپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل 3 تر 5 بجو پوری آزادی رادیو نواوره.